برای ما در برنامه ساعت 8 با شما خواهند بود. خوش آمدید سلام سید.
دیر منان نیوی سب تاسیت ستاری مشی وایم قدر منو آوردون کو سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان کې جنگ او تشدد هغه وخت پای ته رسیدای شي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشرې په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د برچی سیمې د پرونۍ ځانمرګې حملې د تلفاتو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کرونا وایرس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشرې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژلی دی. المصري په القاعده شبکه کې دوهم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دی مصری دی او یوه موده په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په بریاعظمګي کې د القاعده شبکې مشر و. د کابل په پرونۍ حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مرګ ژوبلې د غشمیرې له خبریالانو سره شریکې شوې دي او د دغه وزارت د ویان طارق آریان په وینا دا حمله پرون مازیګر په پلی خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللې دی. د په یو خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې شپږ زره بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغولې ده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یوه استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو مېرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ایښی و. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کرونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کرونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس ترڅنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کرونا هم تایید شوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کرونا وایرس اخته شوی و خو ښه شو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشیزو ټاکنو له وخت مخکې رای ورکونه کې خپل رای صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رای اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رای ورکړه. ډونالډ ټرمپ په خوا خپل پلرني ټاټوبي نیویارک کې رای ورکوله خو تیر کال د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیون امریکایان له وخت مخکې رایه چونه کې برخه اخلي. ترامپ د رایه چونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک یې لرې کړ. د رایه ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاو چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوې او پولیسو نه تنه مظاهره چانونه ول. دغه اعتراضونه د اگست 9 مینیټه له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واک لیرې شي، بیا ځلین انتخابات وکړي او پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولي او څو ساعته په منسک لاریون وکړ. وروستی خبر دا چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلي چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې 18 کلنې نجلۍ د کورنۍ 15 غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پوله ساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلی چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلی دي. ساعت 8:08 شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوي ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي، خو یو شمېر قومي او مذهبي مشرانو پرون په خوست کې وویل
تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نه شي تلای.
په کندهار کې حرمیا شاوخوا 50 تنو ته د ماینونو په چاودنو کې مرشوب لاوړي. په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ګارنیزیون جوړیږي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکالمک 950 د مڼو سړې خونې جوړو.
تاندې څنګه او حقیقت سره دا هغه دوه پروګرامونه دي چې د دې خبرونې په دوه منیمایي کې اوري. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربند ته لار هوارولی شي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له یوه پلاوي سره د لیدو په مهال په اسلام آباد کې کړې دي. د ولسي جرګې د رئیس امیر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوی په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دوحه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوحه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوحه پر روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لار هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشي خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي، خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه عکس العملي حالت لري. اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپې زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي. چې دغه څو عملي نه شي مخودره شو په فراق کې چاپې، په بغلان کې چاپې. دغه سپیلمن کې زموږ د خانو د څورې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوري بیا عملیات کوي. دغه سپتخار کې چې کومه فکر مونږ شوالتم تهاجمي عملیات دوی کول، په بدخشان کې کومه پیښه شوې ده هم دغه د دوی د مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او عکس العملي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواوو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له خښو شوو ماینونو او هوایي بریدونو اوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې د جنگ اور سړولی شي، خو د دې خلاف په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اور بند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو وغوښتل چې نور دې جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه هیڅوک په هیڅ ځای کې په امن کې نه دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوری اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غږ دی، په دولت مې هم غږ دی چې اول وخت توسې باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي موږ دغو دی تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي گاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د موږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایواده سې سوله غوړي چې ایغه پښتون کې جمهوریت وي، ایمونګ اقتصاد، ایمونګ معارف، ایمونګ تحصیلات عالیه، ایمونګ نظامی ځواکونه پرمختګ وکړي. ولس داسې سوله نه غوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، جمعتونه که مخفوظ پاته نشو. دا طالبان هم چک ندی، دا غاز مونگر تا شور ندی، رازه چه که نهتور که پای وچه غر را سرطول شو.
افغان حکومت و طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبری پیل کړي، خو دوی په شاوخوای و نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کرمنار په جوړولو هم ندی بریالی شوی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:00 او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو ته نږدې کېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. په تازه ورځو کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پاکستان ته تللی او دغه راست د جمعیت د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور هند ته تللی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغېز شیندلی شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډېر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځني سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. ویل کېږي چې دغه سفر د پاکستان د رسمي بلنې له مخې شوی او د بس اصلي موضوع به د افغانستان سوله وي. سربیره پر دې د جمعیت اسلامی افغانستان د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې ده. خاغلی نور د هند بهرنی چارو او په بهرنی چارو کې د هغه هیواد د دولت د وزیر په ګډون له یو شمیر دولتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې دي. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې د هغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. راپورونه وایي حکمتیار له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر انتقادونه هم کړي دي. ښاغلی حکمتیار انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې سیاسي ګوندونو ته برخه نه ده ورکړل شوې او ویلي دي چې افغان حکومت د جګړې د دوام غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. ښاغلی عبدالله په دغو سفرونو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادی راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه او کورني سیاسیون هڅې کوي چې په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت په نشتون کې که وضعیت جګړه ایز او سوله ایز وي د ځانونو په ګټه یې وڅرخوي.
د افغانستان په احتمالي سوله کې ګاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپلې خوښې ډلو سره غواړي چې د افغانستان په راتلونکي قدرت کې د سولې له لارې هم حضور ولري.
د ښاغلي فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. حال دا چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی ازادي راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رهبري په لاس کې جمهور دی واحد موقف لري او که جدا جدا دی خپل تصمیمونه چې تر کومه چې دا به نه دي په ګټې نه ملت په ګټې نه دولت په ګټې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د یوې کاري کړنلارې په جوړولو د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ اوس هم اختلاف شته او د څو اونیو په تېرېدو سره بیا هم وروستۍ شوې نه ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د ګډو افغان امنیتي ځواکونو ګارنیزیون جوړیږي. دا چې دا څه ډول ګارنیزیون دی او د کومو ارګانونو سرتیري به پکې برخه اخلي په غزنی کې د ازادي رادیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر څخه اورو.
د غزنی ولایت والی ویان جمعزاده وایي د غزنی شهر د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په خاطر د شنبه په ورځ د غزنی ولایت د والی بری جنرال سید عمر نورستانی په مشرۍ یو غونډه جوړه شوې وه. ښاغلی جمعزاده وایي په دغه نظامي جوړه شوې امنیتي ناسته کې د ګډو امنیتي ځواکونو له ترکیب څخه د یوې ځانګړي او مجهز ګارنیزون پر ایجاد هوکړ شوې ده. دی وایي یاد ګارنیزون د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو له منصبینو څخه ایجاد او د لوړ صلاح یاد ترلودون کړي. جمعزاده وایي یاد ګرنیزون به د شار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو تورو ششو موټرو او بیا اسناد د وسلو پر ټولولو او د جنایي ډلو ټپلو په ځپلو کې به له بشپړ صلاحیت څخه برخمن او په وړاندې به یې جدي قانوني اقدامات ترسره کوي. جمعزاده وویل
په غزنی ولایت کې نظامی شورا د یوې ځانګړې او مجهز ګارنیزون پر ایجادولو هوکړه وکړه چې دوی به په غزنی ښار کې د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه مخنیوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو دولس کالو راهیسې وسله والو وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي. کله چې ما وخت په وخت د غزنی له اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې، دوی تل له دولت څخه د دغه وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، ځوانان، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او دولتي مامورین ترور کېږي. دا خبره د غزنی چارواکي هم منی. دوی وایي دې کار ته په کتو یې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دغه ګارنیزون د جوړولو پریکړه کړې ده.
پرون په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مشروب لري. نور تفصیل صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو له امله مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکي مرګ ژوبلي ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 23 ماین چاودونو کې مړه او ټپیان سوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 320 کسان وروړل سوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان سوي. دا په اوسط ډول میاشتې شاوخوا 50 کسان کېږي چې د دوی په وینا په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د مځکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته سوه چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان سوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې سته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه مځکني ماینونه پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړې بایې پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه اونۍ کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بخښنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې پر سولې ژغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکي وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکي افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بشري نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکي وګړو د ژوند خوندي تابه لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکي وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یوه بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. په پکتیا کې د مڼو باغداران وایي سږ کال حاصلات ډیر شدي او خو بازار نه لري. دوی د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چاري روان دي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې څوارلس لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا درې در زره میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له اته در زره میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل:
پاره سکال موږ نه پنځوس د مڼو سړې خونې جوړو چې د هر یوې سړې خونې پنځه ویشت میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالدارۍ ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آباد، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحانی بابا ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې دوه میاشتې نور وخت هم وغواړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د یو نادرکه شوي خبریال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه موندل شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبریال علي عمران سعید یوه ورځ وروسته له دې نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یوه غړي د نیولو په مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی و. په وروستیو کلونو کې د هغو خبریالانو د ګواښلو، ویرولو او وهلو شکایتونه زیات شوي دي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې غټی کې اسدالله لودی نفروی.
جیو نیوز تلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندي ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. د دغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبریال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبریالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیښې رامنځته شوي چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یوه جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یوه هوټل ونیوله او بیا بیرته خوشې شو. پاکستاني چارواکو تر اوسه د هغه د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالفو ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کیږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له دولسو بجو په ګڼو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ تفصیل اجمل انوراني کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه ساعته او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
زمو شخله ازادي راډیو اوري اوس هم څو پیغامه چې د افغان بیسیم د اتصالات لشمیرې له لارې مو راسته ولیدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چیرې اوربند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري. سید عمر احمدی له کونړ څخه لیکلی دی وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند وشي. که چیرې شکیل خواوې اوربند او د جګړې کمولو ته لیوالتیا وښیوي نو معنا یې داده چې سوله کوي کنه تما ورته ملره. ګلزمان کمالزی حمدله کونړ څخه پیغام راستولی دی وای تر څو چې د سولې په خبرو کې په اوربند موافقه ونه شي په افغانستان کې سوله ناشونې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کابل په پرونی حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر اتلسو ته زیات شوی دی. د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشری زور ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپل رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو نه تنه مظاهرچیان نیولی دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلي چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. تاسیز مجاق لازادی رادیو آورید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار لود ما شام تر او پا منزنی چپا دولش پجنیوی او پیوش میر شارونو که پا افم سلاشاریا پینز چپا آورید. ده آزادی رادیو خبروانی همدار از ده انترنت للاری آوریده شی یای مطالب لوستلی شی آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارگز مجده ویپانه پتده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه شرطه وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمانانو ترمنځ بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شیر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبرې ستا د کېدو چېرته وي دا کړي دي. زه هم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه وي یو غمخوار یې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زه هم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زموږ درک، زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له خالي ککرې نه منځته راځي که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل یو خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلونو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړه، خپل عمل له نورو نه لوړ وګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو همغه پخوانۍ خبرې، همغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په همغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده به په همغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته. دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به همغه وروسته پاتې ټولنه وي، همغه مړه ټولنه به وي، همغه بې فکره ټولنه به وي، همغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمیل هڅه کېږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نورو سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تا سره داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنی تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم او ته چې خوښي ته به ځان ته دلیل سره لري، کنه باید دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطری مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي، چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی، ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وی چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپورو ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه. ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره له دې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کړي. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي د نن د پاکستان د ویزو پسې د اغلی او کسانو ترمنځ د ګډیګونې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 نورو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د ویزو پسې د اغلی او کسانو ترمنځ د ګڼیګونې په اوج کې مرګ ژوبله رامنځته کیږي. خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړي چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاوو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشتون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو ژمنه کړي، خو ولې هغه اسانتیاوې عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په زلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زرده شم صاحب سره راتسپور او خبرې اترې پکو. شم صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه زیرمن صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پایل لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د 100 کالو نه ده او حتی د پخوانه یو حد پورې وه، خو په 2014 او 2018 کال کې چې پاکستان هلته افغان کډوالو سره د هغې ازار وضعیت او پرزبول شروع کړ، فشار پې زیات کړو، د موقع سره هم مهاله ویزه جبري کړه. د هغې نه مخکې به هغه خلک چې هوایي تله په ویزه بتله او یا په خپله خوښه چا اخیستله، ځکه چې د پاکستاني پولیسو یا د امنیتي چارواکو د ازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به دوی ویزه اخیستله، خو جبري نه وه. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو همدغسې تګ راتګ کړی دی د دواړو خواوو. کله چې دوی دا جبري کړه، د هغې یو بد اغېز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډېر زیات تګ راتګ کوي. یعنی که دا ووایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتګ دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپله د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې؟
واضح واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب ده او دغه کوم مشترکات دي. خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړی رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برطانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک هغه دغه تګ راتګ نه منع کړی، نو پاکستان ولې دغه هڅه وکړه؟
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وی په ځلونو راستونزه ما چې اوریدلې ده له تاسو نه هم او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه مهال تاسو مطرح کوله دا مو ویل چې د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وعدو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملي شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي؟
خبره ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدا دې چې پاکستان حتی دا د دوه درې کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړې ده، نو د دغه دید نه راوړې ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دې نه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخوانه کډوال وایي دی ته چې هغه په پاسپورټ تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیکسیت له خوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دوی ته اجازه ورکړې وي، لکه دا تیر شپاړسولس کاله چې دوی تګ راتګ کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغې دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیزې کوو چې دا ویزه به ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو او د مهاجرینو مسله به هم حل کړو او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چې ځي او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې دغه خبرې ته زړه نه ښه کوي؟
رسمي جواب خو بیدا و چې خپه دی باندې مونږ کار کوو، په څو طرحو باندې کار روان دی. ولې زمونږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع همدغسې بحراني شي. البته داسې ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دوی په سفارتونو یادې کې د فساد موضوع وي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنې مخکې مې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښایي، د دوی محتاجي ښایي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمخې چې وګوره دومره زیات اغېز دی د افغانستان په ما باندې او دغه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زه ته متضرر یم. نو دا ټول دي، خو خلاصه که ووایو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته کړې شوې ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. هغه له شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نه شي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی ښایي عملا رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دوه اړخه دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زموږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه هم سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ترې پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی دی، مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، هله تاریخ ټاکلی چې باید وځي، په دې نیټه باندې باید وځي، او د نړیوالو توجه یې راجلب کړې ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه ولسونو سره چې موږ کوم اړیکه دغه تاریخي ده، دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغې سره د یو موقته ګزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کېږي.
فکر کوئ د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماتیک مسیر خپل کړي، او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي؟
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماتیکو اړیکو باندې ووایو، د یو خو د برابرۍ اړیکې دي، په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماتیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او دولس زموږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو، نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي راکېچي، کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې هیڅ خبره نشته، دی تګ راتګ هم خروان دی، او دا ډېر ضمني مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته که راشو شم صاحب، څه پکار دی هم په حکومتي سطحه باندې او هم په اجتماعي سطحه باندې؟
یو خو دا دی چې پاکستان اوس هر رقم چې دی اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. د هغې لپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید د یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه د یو داسې ایمرجنسي آپریشن د لارې دغه ویزې ورکړي چې دغه یو هغه انګلیسي کې چې ورته وایي یو بیکلاګ راجمع شوی دی چې د 5000 پورې به ممکن مراجعین یا به دې نه زیات وي. نو هغې ته د یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دې یو منظم پلان جوړ کړي، ولې تطبیق دې کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان دا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زموږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون یې هلته اخیستې دي، راجستر هلته دي، ولې اوسېږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو، یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا دی چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دې ډډه وکړي، او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي، یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کومه روزمره په دغه تورخم باندې تر 10000 پورې تګ راتګ وو چې په هغې کې 15% زموږ اتباع تله راتله، 15% نه کم د پاکستان خلک تله راتله. نو دغه انحصار باید کم کړو. نور
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکینه مرستیال زردست شمس صاحب، ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
ژوند ل زهرو ډک خو بی خمارن تیریږي، بی دردن تیریږي، او بی دلدار تیریږي. ژوند ل زهرو ډک خو بی خمارن تیریږي، بی دردن تیریږي، بی دل
ژوند له زهرو ډک. انتظارن تیریگی دے دردن تیریگی دے دلدارن تیریگی داشوند لزہرو دک.